که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په شل کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاتی زده کړي، شخط څه ځانګړتیاوې لري، څرنګه څوک شخطات کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څنګه غواړي چې خط کې یو خط ته ورسیږي یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4 نیم کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخواني خطاطان خو هغه خو یو حد کړی و، هر استاد خپل یو سبک درلوده او لري. اوس مهال ډېری خلق دا وو پیروی کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته ښکاري، کوم جمله چې زه لیکم هغه بس مشخص دی یو کس په طبق باندې. نه ځم، زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف د چې کومه سي کوم حرف زما د کوم سب خوخي اماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبت لري په خطاتۍ؟
نه، خپل سب خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مچزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
سیب هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درې کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل لهغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کم، تاسو په جلال آباد کې د خطاطۍ د یو استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې زبه یو خبره وکم، متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یم تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډیر ښه شکل لیکل وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعت شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري، مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړه چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخی فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهیږم کېدای شي همداسې وسی، خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای، کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کیږي که دوه ورځې دیونه په بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې، یعنی دا ستاسو خبرې تر اعظم خوشنویسي. ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 16 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلد نه شي.
او کاکړ صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بلې، و داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته تشکي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هس دې زما په سینه جنگونه کړ، هس دې زما په سینه جنگونه کړ، کله دې هم خوې د لونګ هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ. یار استا عشق د شاباسي وړ نه دی، یار استا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ. په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سه شرنګ و نه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلاوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړل. پرون وعده و هیڅ خوند و نه کړل، رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړل. دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دې کبرجنې غنم رنګ و نه کړل. کله دې هم خوې د لونګ و نه کړل، هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړل.
خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پورا پور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه خجوړ د کړې بیا د پرې خوند لو بهانه زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایی فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په موخه آزاده مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ددن کوشي کو نشي مینا کې تیګه زړاو بشي چیوان چوبه مې پزړه شي پلیار څم داس کر نوشي مده جنان غمونه تاسو ته وینا
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ:
د عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې، مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې، وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا، وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا، د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې، هغه داسې ټپی کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبری سیمه چې په خاله جګړو ډیر زیانمنه و، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل:
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځان نور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، ته خوب تعریف مو کړو بیا څه ډول خوب ولر څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمن زړل شو، یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي بد کوم دي، عادت څه ډول لمن زور څه ډول ځان عادت کوو، نیا ذهن څه د ذهن پراختیا دغه شین. نو خزن غړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. پنګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا مخته تش انګیزه رکی اندر ته وای چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګه ما، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خدل نشته، مهارت زکول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خدل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي او عملا درته مثال خدل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. او په نه پوکیتون ولاړ ده، په یلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا له غربت سره، له نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه در کول کیږي. نو په همدې کتاب کې دا څه څام شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقف رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، لکه مو ستونزې تیر شوی دي، دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوي چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده او دغه ډیره برخه لاشعور ده. نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې به ټول عمر د په شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګيږي، لږی خلاصون نشته. نو ربونه کې دا بخصونه هم شته. مثلا په تیر د ډېر مخ خلک تیر چې وی خپل هغه میواز غم غمجنې خاطرې داسې چې پیاد وي چې غمجنوي داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس لږی ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول لتیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضې اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس خفګان سادیزم نرسیسیزم مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډیر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري خو ځان ډیره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري لار چې ځوان ځان لوړ بولي دا هم اروایي ستونزه ده او حل لارې شته. یو تر ډیره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو مثلا اضطراب لرو نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته څه ډول یې له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو په عادت باندې بحثونه شته او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي زموږ ژوند ډېره تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضې نور کسان د خوب په اړه د فکر په اړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه ته وایي په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده ځکه تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې ښې پیسې ولرم زه به خوشحاله یم خو چې هغې حالت ته ورسیږي بیا هم خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرکردانې نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي. دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي خو خوشحالي بیا لږ سره بېله ده. دا خپل چل زده کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دي پوره وي یو کتاب واخلي څو ورځې ځان خوشحاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا له موسیقي چارچا وته لسره سیده خوند اخیستلی شي داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته. همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي اروایي ارامي څه ده مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه بعضې روپانیزي مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي او ځینې وړې جملې راوړل شوې دي وړې جملې بعضې انګیز شوي لږ څه لکه یادونه مو کړه وایي وندې وي خو بعضې ډېرې ګټورې وي ځکه ځینې جملې بیخي دي یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې له هغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو او ورسته برخه کې بیا لس روپانیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپانی سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولي مثلا له کومې زاویې ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپانی د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه دی هر څوګور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغی. فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته وه؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کینول. زما زړه تنګېده. ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کینولم. څو ساعته ووتل. د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره پر اخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تېره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تېره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو. څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه. څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول، له جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت راکې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار یې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دوکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 یې پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
I'm not the one.